د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم شرخلی. روسیا وای په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. دا په چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هیواد شي چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچې ټینګوي. روسیې چې څه باندې دوې لسیزې طالبان د ترهګرو په نوم پیژندل، په وروستیو کې دوی له دې تور لیست څخه هم بهر کړل. نو سوال دا دی چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې باور کوي. په 1989 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغانۍ یې هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ایتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي. په 2001 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکوره کړ، هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه، خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډېر نږدې روابط ورسره ولري. البته د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیې داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم ور وبلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې بیا کابل ونیو، روسیې او روسي چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغېزې او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. میلمانه مو دي شاهسوار سنگروال، تاریخ پوه او چرونکی، اسحاق اتمر د پانتون استاد، او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. که لومړی راشم دیتا راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، په لنډو لطفا د په طالبانو باندې ماسکو څرنګه اعتماد کوي؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته، جناب سنگروال صاحب ته، زمان بلدوز شعب سبتا و اوریدون کتا سلامونه و نکیله. البته تا ده روسان و ده طالبان و ارتباط ده طالبان ده واکمانی دو سرسم رامنسته شوه. پمغه وقتی کلچ طالبان به ازلی واک تو رسیدل، روسان خپل سفارت پرانیستی پری خود او طالبان سر پیونه و تعامل کو. د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي. په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمې په هیوادونو باندې زیات کړي، نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي. یعنې تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوه چې دوی سفیر به منل کېږي مسکو کې. په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی، هم جیوپولیتیکي دی، هم اقتصادي دی، هم امنیتي دی. که بیا تاسې غوښتل په هره برخه باندې به زبی
مننه اتمر صاحب. سنگروال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو ته او ډېر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، تاسې پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمي دوست و دښمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډي ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل سو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړو، هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولی وروسته دا چلند واوخت. او کله چې بیا د دوهې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا بېخي څرګنده شوه چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدری بری دی چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخی خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه وي. هغه وخت سوزان رایس په واک کې و، دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوی منصور و، او مونږ غواړو چې د سی آی ای مونږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې مونږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلې چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د مونږ د خاورې نه وتلی. دې ټینګار وکړو چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې مونږ د دننه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وایي هغه وویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېدی چې مونږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله سوي وي. بیا نو د سی آی ای د ایس آی سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درسي، مونږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي، او نتیجه هغه څه کیږي چې مونږ ته خبرې
مانر سنگروال سیب. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي تر اوسه پورې د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم چې روسیا څرنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. له دې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شوه، هغه د داعش ډلې ظهور وو چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي، او ویره دا وه چې دا به پیاوړي کیږي، او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو، هغه طالبان وو. په هماغه اساس یې له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې، او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړېدې، نو دا په یو ډول طالبانو ته له هماغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یوه هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسېدلې وې چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملا واک ته ورسېدل، نو د هغه پخوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول، او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني، یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي، یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی، یا د منطقې یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل، او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
روانه ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف جن خبرې کړې دي. دا خبرې بل تاسو درنو میلمنو سره یو شریک کړم او تاسو نظر به پی واخل. شاغلی لاوروف ویل دي لویدیس هیوادونه د طالبانو دا د ټیک په ټیک خبرې سره انتقالوم. لویدیس هیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره له افغان لوبې څخه وتلي وو، خو اوس بیرته دغې لوبې ته ستانه شوي دي. اتمر صاحب هدف یې څه دی؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتي د افریقایانو دپاره د بیرته راتګ فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه او د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستیو وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې موږ باید باګرام زموږ سروي، ځکه چې باګرام زموږ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 500 کیلومتره فاصله لري. خو په هر صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده، په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟ مننه. وبخښئ چې زه ستاسو درو سرو درنو خبرې خطا کوم، د دې له خاطر چې له تاسو ډیر څه واورم. لاوروف دا خبرې هم کړې دي. دی وایي موږ لیدلې چې لویدیز فعاله هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د دې وینا د موږ پر اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوه په بهر کې هم برخه لرو. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو له بل سره په ټکر کې وي، یعنی ضد او نقیض څرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرونو د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغیرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا د یوې داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملاً داسې مسایل چې عملاً د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغه سی دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل، نور داسې خاص عملي تغییر چې لویدیز د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې. که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ، د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه. ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ په دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډېره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو، دا به دونه غټه برخه نه وو. ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي، هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل، ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري، ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبر هم لرو، دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د دا وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته. زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس ډېره د تعامل وړ وي، که څه هم په څو وارې ټرمپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي، تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري. ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وشي یا به ونیسي؟ خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکې د دوو خبرو تر شا
څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کړي چې د دغه ډول څرګندونو نه د دغو درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیه او چین او امریکا ده، وبګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پیښیږي.
مننه. ازادي پسپو کې پروګرام په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث میلمانه مو د اساق اتمر، شاسوار څنګهوال او قریب الرحمن شاب. د بحث د دوه می برخې تکرار شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیز څه دي. څنګهوال څه بیا هم کله تاسو واورو څه فکر کوي چې دا د طالبانو او د مسکو نشته کېدل به د سیمه پر روابطو څه اغیز ولري؟
بل تاسو پیږی چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشل ښکاري. ایران اړیکې د امریکا سره خصوصا په دې وروستیو کې چې هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري او حتی د برید تر ګواښه پورې چې دی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره د یو متحد په توګه باندې دا اندېښنې راولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې برید کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغیزې نه دي. هلته لرې لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دوست شوروي لا په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونیو اړیکو ځای نشي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې دی هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنا چې له یوې خوا چین په دغه هیواد کې ډېره پانګونه کړې، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی ښکلی ښایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګي شي.
مننه څنګهوال صاحب. اتمر صاحب، څنګهوال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر او وروسته ډېر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډېر کړکېچن شوي دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویلي دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنګ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارزوي؟ بله،
یو بل
حق دی. مهرباني اوس سره اورات مرسي. مهرباني.
تاسې دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز وکړ جیوپولیټیک ګټې لري. روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې ترسره شو او د هغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه موږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی ووته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغسې یو تګلاره خپل کړي چې هند مجبور کړي چې دوی ته اوبه باندې نکیب د بل خوانه خپل پاکستان په غس موقف کې نه دی نه له نظامی حیثه نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې سنگروال سه ویل د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي د بل خوانه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی پاکستان امنیتي مشکل دننه لري هند هم دغه غواړي چې که دغه جنګ پیل شي ځکه دلته بلوچ بلتونپال دي پښتونخوا دی سند قومي موومنت دی یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی په هر صورت روسیا به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي ځکه چې د دوی رقیبان روسیا دی او چین دی او ایران دی لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی دا تکتیکي نږدېوالی دی زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره او اوس دغه روسیا چې دی خو د همغه شوروي پاتیشونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره هغسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی او روسان هم دغه نږدېوالی تکتیکي نږدېوالی دی ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي د طالبان د ټول حرکتونو نه دوی خبرې د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي دلته سفیر لري دلته استخبارات لري دلته د دوی پرسونل ځای په ځای دي دوی کار کوي دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري او د بل خوانه روسیا تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن
مننه مننه دلته د داعش موضوع یاد شولې د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیه له دې څومره اندېښنې لري خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکي په لین راته را سره دې انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ زه ریپ ته پوښتنه
کوم
وعلیکم
السلام سلام علیکم صاحب جوړ روغه
وعلیکم السلام شیبر يم
شیبر صاحب جوړ روغه یو سلام اکدو صاحب سلام زه به تاسو خبر وکم ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی شوروی دی باور نه کوي شوروی خپل کمزور یو عادی اتمر صاحب خبر زه ته دوم دې تر اوسه په طالبان باور نه کوي بل امریکا چې هر کوم شي نه دی ګور دی دی او تو حکم لري چینم لري دی ول امارات پر رسمیت نه پیژني نه دی ماشي د شی او دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی بس د ټول کارونه د امارات سم شي
مانه نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدون کې ته مخه کو اصریب سپورت پروگرام دی مهرباني وکي
شبر سر سلام علیکم
و علیکم السلام
او مننه خوشاله چې محمد نبی احمدی هم بغلاله تاثیر باندې کې شبر څو وخت خو موږ تاسو وګورو محترمه نو افغانستان حکومت غوډیر کوشش کوي چې ټول ملکونو سره تعامل ولري نه خرابې تا ولري پدې پایلې وې په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره ډېر نږدې سو یو بل ملک بیا یې غلط موږ تاسو باندې نو کوشش یې امارت اسلامي چې ان امریکا سره خاړې کې ودرې لکه چین نو یې سره مثلا دا شاوخوا د موږ غوړې نو کولې چې غربي ملکونه شي نو ټول کې وګورئ دا رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه یو معمول ده ټول سره خیر راست او درس لري ان ترجمه نه غته ملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږه د باندې خلک شي هغه وخت کې دغه مشکلاتونه پیدا کړي نو وګورئ چې پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کار سودای ته ار وګڼل کېږي تخریب کوي تقریبا دروغ وایي نو په دغه لدی باندې پاکستان ته یو څه جواب ورکړي چې څنګه به شواهد بدره پلان یې نو هغه باید خاطر لري چې مثلا مسترو دا چې تر وخت کې وګوره څه دی وروخه کې وګوره یو ملکی به دې مشکلات پیدا کوي یعنی تقریبا خپل تزارات کوي نو په طرف باندې پاکستان موږ تاسو ډیر زه غوښتای د کوماندا چې مثلا مسترو
مانانه
bale
مانانه کوروان بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ازادې سپورت پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو د ازادې رادیو ټول کډ موږ مرزم ته وایو خدا پاک دې چیرې جوړ وي
بخیر راغلی مهرباني
خدا دې مان کړو که محترم شهبر صاحب او د اسمت سلمان صاحب او د ډیر یو رقم دینو په دغه دین اوریدونکو په پرمختګ کې علامه خوشاله کړه دوه ورځې موږ د سر سترګې اس دې په وزن سره واټل چې محترم
هیله کوم مهرباني
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدونکو چې شهره وته کړو از موږ خپل حکومت باندې دا شغله کده چې نسره کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه دا ونده مل چې موږ محترم شهبر صاحب د دې سره د روابط برابر کړي چې افغانستان اوس په ډیر بد حالات کې دی له خوا اقتصادي مشکلات د بل خوا ته بندیزونه دي موږ نه خپل حکومت غوښتنه ده چې هر ملک سره باید موږ روابط برابر کړو ځکه موږ اکټا ورته لرو نو خدای پاک دې چې موږ حکومت ازو ځغ او راو سره نرمش وشو په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتونو شو ځخ خلاص کې ان شاء الله خدای ته تمونه شه په محترم شه نړیوال بزمو حکومت خامخا پر رسمت پیژنې کله موږ حکومت تر سره دغه وشو مثال د خبر لږ نرمش وشو
کور ودان ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته شهاب صاحب د دې اوریدونکو نظریات هم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څور ها خواته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دا روابط به د امریکا له طالبانو لري کی آیا دا روابط به چین له طالبانو لري کی آیا دا روابط به یو شمیر نورو هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول دوه اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر حس کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي هغلته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې ښایي له ډیرو نورو لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډیره نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د هغوی د ملاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره وي په سیمه کې له شک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځانګړي ډول دغه د اوسني نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې دوی ته ډېرې نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یا شخړې ته ولاړ نه سي ځکه دا بیا د دوی هغه جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک مسایل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زه وایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیې او تغیراتو همیشه آگاه او باخبره اوسيږي چې خدلته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکي څه د زموږ ګټې په کې څه دي څنګه دا ګټې خوندي کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکو ډېر ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیاوړي هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیاوړي ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیځ د جمهوریت سره ولاړ و دغسې مسایل بیا نه راځي دا یو کیسه وه او تېره شوه او د تاریخ یوه برخه وګرځېده روسان د خپل ډیر نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای، او ایران د امریکا سره چې کوم شخړې ته تللی یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو ته تللی، تر اوسه دوی ډیر اعلی اندازې د ملاتړ خبره نشي کولای، په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي. یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه. پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي، هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي. اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټکست کې یو خبره ده. نو صرف د معلوماتو تبادله مسله ده، او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ خسارات نشته، او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویره لري. دا که امریکایان ویره احساس کی، بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري، او د سیمې ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي، سپرې کړي او د پاکستان لاره هم وي.
مننه شهاب صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو، یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی و، خو لری تاریخ ته بنه شو، د لنډ تاریخ ته کراشو. په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیوری لاندې کومه غونډه جوړه شوه، د لومړي ځل لپاره روسان وتوانېدل چې د افغانانو ترمنځ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کړي. بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د ښځو حقوقو او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول، دا هم په 2019 کال کې د روسانو لخوا. او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کومه غونډه راوبلله، په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره له نړیوالو قدرتونو سره کښېنول، چې په یغه غونډه کې د روسیې تر څنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه له اوله د دوی دریځ همداسې؟
اصلا مخکې نه هم ما د مخم تاسته یو کره تعرض وکوه، خو تاسې وویلې چې دا تر اوسه دا اسناد کره سوي نه دي، خو انګېرنې داسې دي. ځینې وخت هغه انګېرنې د تاریخ پاڼه ګرځي، خو ځینې وخت ممکن هغه چانس شي. خو زه تاسته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله چې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوی د قطر یا د دوهې د خبرو دپاره معرفي کړ، او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې. ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده هغه اندېښنه وښوده، که څه هم خریزان ذات چوپ کړ، ولې همدغه خبره کوربه هېواد وکوله چې دا 250 تنو شمېر زه فکر کوم دا زیات دی. خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه، هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي، او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو. دغه وخت کې د روس دریځ څه شی و؟ روس پخپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني پخپله غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي، او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس ته همدا خبره په زغرده باندې وکوله. یعنی د دې نه معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده. دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه دی، ولې د ګټو د سوال مسله ده، د ملي ګټو مسله ده. اتمر صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د سیمې د مدیریت مسله ده. چین او روسیه غواړي چې د سیمې هېوادونه د سیمې مدیریت خپله وکړي، نه دا چې بهرنی هېواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي. صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا داسې احساسو نه کوي چې دوی ګټې دلته خطر کې دي. خو بله کومه مسله چې په دې سیمه کې ډېره مهمه ده، هغه د بریکس هېوادونو او هغه د شانګهای هېوادونو مسله ده. په دغه تړاو باندې که موږ وغواړو که ونه غواړو، امریکا
اندیښنه لري ته په یاد وی چې ټرمپ هغه کمپین په محل باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله، خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي، او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دوی ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلي دي چې بالاخره د ماسکو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده. او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده، چین روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې د پاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي. نو دا هغه ټول کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ ده او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ ده، هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو د پام وړ دی، که څوک اندېښنې لري که نه لري. دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده، هغه د ټرمپ ته په اشاره باندې وویلې چې ټرمپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي.
د داعش مسلې ته راشو، له 2021 کال اگست نه راوروسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده، تر ډېره تمرکز په داعش باندې و او په سیمه کې د داعش د نفوس په اړه. اتمر صاحب، روسان له داعش څومره تشویش لري په اوسني وخت کې، خصوصا چې له افغانستانه منځنۍ اسیا ته نفوس کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو لخوا جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل هم دا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که مونږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ایز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنی ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایی چارواکی دا هم ویلی چې القاعده و الشباب و نپیگم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدی شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه گذاری کړی یا خپل
تجارت. وبخشئ، نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي، بیرته اختلاف سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي سي طالبان له روسانو سره نشتی شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د پاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لارې یو کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې کاپي په پروژه کې دوی شامل شي، روسان دا غواړي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غواړي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغسې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه دو درې ورځې مخکې کوم چې د قزاقستان د قرغزستان یو وخت راغی، دوی ویل چې مونږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري کوو، او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې مونږ به $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه اقتصادي هغه ته ډېر لیواله دي.
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړه چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چېرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
له شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوحې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. که چیرته طالبان، یعنی دا له حقوقي اړخه، که چیرې طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کړي، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي، او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي. جناب شیبر صاحب، په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې دې ډلې خپل ظهور اعلان کړ او حافظ سید خانی لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو، بغدادي سره وو، اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابوبکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره یې سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده، او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې، لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده، او د دې امنیتی ویرې در لاندې بیا دا نور مسائل هم مطرح کوي. دا محاسبه وکړو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 2.5 میلیونه ډېره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
البته تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هماغه اساسي امنیتي مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سختې جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وحال باندې قادر نه وو چې له قشتېپه او درزاب ابنا داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغنه پاکې کړې. دا مستقیم تریټ، مستقیم خطر وو روسانو ته، چې د غوی انګرنه دا وه چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوذ کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دي دا به ورو ورو ناامنه کیږي، او بالاخره به بیا دغه ټوله مجموعي مسایل تر ګواښ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې د یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي، که هغه ګټې امنیت د سیمې خوندي، که په سیمه کې ثبات موجود وي، که په سیمه کې هر څه سم روان وي، نو بیا خو دا پروژه بریا ته رسیږي. او لویدیځ خو د دې لپاره اعلان وکړ چې 200 میلیارده به دوی سرمایه ګذاري کوي تر څو د دغسو لویو مسایلو کنټرول ولري.
نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اخ ډیر پیوړی نه دی او تر اوسه ور باندې ډیر فکر هم نشي کېدلی. یوازې په امنیتي برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دي او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او لارې پروژه چې چین له پاکستان له لارې تیروي هغه تر اوسه پورې په یو ډول په ټپه ولاړ ده، ځکه چې په بلوچستان کې ناکراری دی او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډیر نږدې دي. البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یوه پریکړه کوي، له هغه وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وویستل، بیا وروسته روسانو وویستل، بیا چې کله د روسانو رابط له طالبانو سره نږدې شول، حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یوه قونسلګري طالبانو ته وسپارله. اتمر صاحب او بخشی سنگروال صاحب، څه فکر کوئ چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بله، تاسو پوهیږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیا که په راتلونکي کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي، نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هیوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې، لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي. او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل شوی یا ځپل کېږي، او یا اوس د سي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي، هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده، او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دوی له دغې خوا نه مطمئنه شي، نو بیا د امکان ولري چې دوی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې دپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې دپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران دپاره څه ډول چلند کوي. او د اوکراین مسله هم د روسیې دپاره لا اوس هم په خطر به کېدی چې که چېرته په راتلونکي کې د دوی د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې کېږي، شاید چې د ټرمپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنګ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې دپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خوا د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده، دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري. خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې، چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپلو کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بې باوره کړي. ځکه که چېرته چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي، نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او که چېرته دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسېږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو ریوال بل ځواک د امریکې په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه سنگروال صاحب. که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث هم ورو راغونډ کړو، اتمر صاحب، له روسیې وروسته ممکن د منځنۍ آسیا نور هیوادونه له طالبان سره رابط شي کې، دلته بیا په کابل کې مسله دوه قطبي کېدای نشي، ځکه د لویدیځ ګټې په ټکر کې راځي.
همدغه ډېر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پیژنو. همدغسې په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا خبره شته ده چې د دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره همدغسې یو شی و چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحه توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالي او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګری دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي. یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم چې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړې سطحې ته پورته کړي. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تکتیکي نږدېوالی دی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید دی. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي. هغه که د هندو د پاکستان مسله دی، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله دی، هغه که د تروریزم مسله دی، په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه بحران ته بوزي. او غربیان
وبخښئ، دغه شک اتمر صاحب، دغه شک ډېر افغانان کوي چې غرب دا غواړي که نه. غرب کچرته وغواړي چې سیمه کړکیچنه شي، تر ټولو مخکې فرضاً د امریکا د متحده ایالاتو ګټې تهدیدې شي ورسره. اول امریکا سه کوم څومره صادرات چین ته لري، او امریکا سه څومره اقتصادي روابط له هند سره لري، امریکا سه څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري. دغه ټوله سیمه کړکیچنه شي، دغه ټولو ته زیان رسي. نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه سه زیان نه رسي چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $200 میلیارد په کال کې تجارتي رابطه لري. د دوی د تجارت بیلانس دی او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسوي چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شي، خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله، د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو او د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه، اوس فعلاً خو نشته، فعلاً خو نشته. بله،
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، 800-900 میلیارد دی که څومره دی، 600 میلیارد دغه څه دی په کال کې. هغه هم
په زیاتېدو دی. بله،
پس له چینه د هند سره د امریکا ډېر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا دا نه غواړي چې دغه
مننه د دې لپاره د خبرونه راغونډه کو په لنډو کې ستاسو درو سره نظر واخلم. شهاب صاحب، لومړی که تاسو ووایست چې د روسیې او د طالبانو نږدېوالی به د سیمې پر روابطو او د افغانانو لپاره څه ګټې ولري او څه زیانونه، په لنډو لطفا.
ګټه خو دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حد اقل د یو هیواد په توګه او دا وګړي د یوې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي، او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه د هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي، او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیا او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دې وساتلی شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه. اوس که داسې یو څوک لکه ټرمپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې دبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولې په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزوری هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شاب صاحب. سنگروال صاحب، که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به یې څه وي، زیان به یې څه وي؟
بلې، تاسو پوهېږئ چې د ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته په کار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې، خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواخل شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنې په ناپېلتوب باید ټینګار وشي.
مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم. افغانستان د باید یو فعاله بېطرفه سیاست ولري، لیکن خپل ګټو ته دې متوازن شي چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې پرې خپرونه کې مو برخه سره واخیسته. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مد.
شهیدو تکلونو فریادونا سوچی جبا دا پرتووی زبایا ماه بنکری پرتان زمالا لونا سوچی جبا دا پرتووی زبایا ماه بنکری پرتان زمالا لونا سوچی جبا دا پرتووی زبایا کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاؤز رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا ماکرل مات حغ دو رو زندی رونا کہت تو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو افسوس سیاد آزادی تلار سلا خو خونیش کاری میں مات کل وزرونا ہر خواتی دبا پاپ تم لڑم فرش بھی وہ ڈی بولا دی دمنا لاس میں چکر ندر مند سر سا تو ہریو بیت می د محروم د زړګي خونا بزما لمرگ روست زما پش ایر باندی وای ایرادون شایدی می پدی پوشی کی پفلمی گالی مانو لگولی و مهرون توچ جبا دپشتووی زبایا ماهر بنکری پشتان زما